یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کلی مکوم ولسمشر غنی د نه 500 شونځو ودانۍ کې اخیستنې ته وسپارلې او په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې پر مخالف وسلوالو شاخ وکړ.
که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کېږي.
نږدې شپږ میاشتې مخکې دا شاخ غلی شو.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او ژوبلې د لشکرګاه څخه د نارسته
الیاس دایي د هېرېدو نه دی، خو محاکمو لکه چې د هغه قاتلان هېر کړي. د کندهار له ارغنداب څخه د جګړو بې ځایه شوې یو شمېر کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوې.
د پلان په چکر پوښتنې چې بېخي بیا تاوانونه رسېدلي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
سلام ستړي مشه ده مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د بهرانیانو له وتلو وروسته ولې د جنگ لپاره پیل میلټوي. افغان چارواکي په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. او په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 60 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د بهرانیانو له وتلو وروسته ولې د خبره د جنگ لپاره پلمې لټوي. ښاغلی غنی نن په ارګ ماڼۍ کې یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
تاسو مشر چیرې د طالبان چیرې پټ یې؟ راسئ نه ښکاراسئ. دا ولس د افغانستان ته ووایئ چې په څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ نیسو. او موږ سوله غواړو، له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادی حق ده چې ټول حقونه ور باندې دریدلي. اما دې باندې پوسه چې پس له دې نه اوس چې بین ملي قوا وزي او له خیر سره زي، ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي.
ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې له القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځایېږي، بیا یې هم افغانان د ده په خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. دې ډلې انتقاد کړی چې تر څو بهرنیان له افغانستانه په بشپړه توګه ونه وځي، د افغانستان اړوند غونډو کې برخه نه اخلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هلمند کې جګړو په تیرو دوو درې ورځو کې سخت زور اخیستی. د هلمند امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي، په تیرو 24 ساعتونو کې په مرکز لښکرګاه او نهر سراج، ناوې، ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې همداراز د 601 نمبر لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 110 طالب وسلوال وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جګړو له تودېدو سره ښکېل اړخونه په پرلپسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې یوې ښځې له خپلو دریو ماشومانو سره ځان وژنه کړې ده. د تخار د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د رسېدلو راپورونو له مخې 15 کلنې فهیمې د فرخار په لیژدې کلي کې لومړی خپل کور ته اور ورته کړی او بیا یې له دریو ماشومانو سره یو ځای ځان سیند ته اچولی. ښاغلي اسیر وویل د سیمې خلکو د دې ښځې او ماشومانو مړي له سینده را ایستلي دي. د تخار پولیسو لا د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم دا ښایي په تخار کې له دریو ماشومانو سره په ګډه د یوې ښځې د ځانوژنې بېسارې پیښه وي، خو مخکې د اکثرو ځانوژنو دلیل له حده زیاته کورنۍ تاوتریخوالی په ګوته شوی. د افغانستان په ځینو لویدیځو سیمو کې سیلابونو د خلکو سلګونه هستوګن کورونه وران کړي. د غور ولایت چارواکي وایي هلته پرون د سخت ورښت له امله سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه یې درې کسان وژلي او یو نیم سل کورونه یې وران کړي. په غور کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس جمعه خان باختري ازادي راډیو ته وویل د لومړنیو شمیرو له مخې دوه کسان په شهرک او یو تن په ساغر کې مړه شوي او په دولتیار، مرغاب او ساغر ولسوالیو کې یو نیم سل کورونه او ګڼې ځمکې پلونه او پلچکونه اوبو لاندې کړي. اخو د هرات اوبې ولسوالۍ کې هم پرون سیلابونو له 200 زیات استوګن کورونه وران کړي. د هرات د اوبې ولسوال ضیاء الحق نوري ازادي راډیو ته وویل د خلکو د مرګ ژوبلې راپور له دوی سره نشته، خو سیلابونو ګڼ استوګن کورونه وران او کرنیز ځمکې ویجاړې کړي. د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباری جهانی او میرمن یې په یو ترافیکي پیښه کې له سخت ژوبلېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنګټن کې پخوانی افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمی په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې ښاغلي جهانی له څلورو ورځو وروسته نن خبرې کړي. میرمن یې ډاکټر ریحانه جهانی هم له نازک حالت وتلې. د حکیمی په خبره ښاغلی جهانی او میرمن یې د جمعې په ورځ د شمالي کارولینا څخه د ورجینیا په لور روانو چې موټر یې د بل موټر لخوا ولګېد او بیا له ونې سره ټکر شو. هغه ویل ښاغلی جهانی او میرمن یې په دې پیښه کې سخت ټپیان شوي وو. په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 20 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 3,50,090 مواردو له ثبت وروسته نن د مې په 4مه دا اعلان وکړ. له بلې خوا په هغو روغتونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کېږي د بسترونو درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې. په هند کې په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر اوس له 2,40,000 اوښت دی. هند کې کرونا د بل هر هیواد پرتله په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. لږ تر لږه 15 کسان د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د یوې میترو د بې لیکه کېدو په پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د مکسیکو سیټي ښاروالي کلاودیا شاینباوم ویلي تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو مړي دوی موندلي او 70 تنه نور ټپیان دي. هغې ویلي په کمرو کې ثبت شوي انځورونه ښیي چې د ښار په جنوب کې میټرو بې لیکه شوې او لوېدلې ده. پیښه د میټرو په 12مه کرښه شوې چې مخکې خلکو له خرابوالي شکایتونه هم کړي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د 9500 ودانۍ په افغانستان کې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی پر ملت شغ وکړ چې ښوونځي وساتي او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د ورانېدو او ړنګېدو بهانې دي نورې نه لټوي. له کابله راپور لرو.
افغان ولسمشر محمد غنی د افغانستان په دې غونډه کې د 9500 د ګټه
ل استاسو شخص هم ناورم که چرته تلفون یو څه سم کوي یو څه خپل موقعیت ته تغییر ورکړي لطفا. ل کابل سره مو ټلیفوني رابطه سمانه ده. د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه به واورو په همدې مناسبت چې دوی څه ویلي دي. البته د پوسلوال مخالفانو ژغ کړی دی چې نور له ورانېدو لاس واخلي.
کومه پلمه م پاتې ده؟ په آرامه باندې په خیر سره ځي او موږ په خپلو پښو درېدلي یو. دا ولس دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نن له دې نوکری نه ووزي، او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې درېږي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن دا خبرې په ارګ کې په هغې جوړې شوې غونډې کې وکړې چې یو شمېر ښوونځي یې پرانیستې او دا 9500 هغه ښوونځي وي چې ودانۍ نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کابل سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله چې تر څو په دې اړه باندې نور توضیحات او معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. له بې خبرتیا وروسته ارغنداب ته مخه کوو. یو شمېر کورنۍ چې په جګړو ځپلې وي هغوی بیرته خپلو مینو ته د ستنېدو په حال کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته په داسې حال کې د بې ځایه شویو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي چې د خلکو په وینا په جګړه کې کورونه وران شوي، چور شوي او د ژوند کولو لپاره مناسب نه دي. چارواکي هم منیج په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په شمول په هرو سلو کورونو کې ابیات تخریب شوي دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د شخص او ماينونو د خطر سره سره بي ځای سيوي کورني یو ځل بیا خپل مينو تستنيږي د شاوخوا شپږ میاشتو بي ځای کېدو ورسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورني سره د دې چې د شخص او ماينونو خطر احساسوي خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویری مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپل کورونو تستانه سي د ارغنداب د بابورو سیمه اوسیدونکو سلطان شاه په جګړه کې د خپل وړاندسوي کور په لور قدمونه اخلي هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هر لحظه خپل کور ته د ستنېدو شېبې شمېرلې د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی بلکې بسترې دروازې او د ژورو څاګانو سولري هندارې او بېشې هم وړل سوي
کورونه چوس سوي دي خلکو دا وړل سوي دي کور پچانې غالۍ تکان پرشنه پرشنه هندارې
د ارغنداو په شپږ میاشتنۍ جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ سوي بلکې سړکونه پلونه پلچکونه ویالې باغونه ښوونځي او جماعتونه هم ویجاړ سوي د تابین د سیمې اوسیدونکي عطا محمد وایي خلک په ډېر سخت حالت کې تګ راتګ کوي ځکه لارې او پلونه ویجاړ سوي
اول دغه پل دی دا اوس تاسو ولیدل چې زنانې را روانې وي پر دا لارې باندې ډېر تکلیف ورسېدی په ډېر تکلیف باندې دلته راځي او د پلان په چکا په تصویر چې بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي اول زما دوه درې سوه درخت انار په مرمۍ راتار دغه وخت چېدي په شپږ میاشتو مو کړی دی
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه سته او خلک نسي کولای خپلو کورونو او باغونو ته په ډاډه زړه ولاړ سي
اکثره کورونه ماینونه دي ځینې حکومت پاک کړي دي ځینې په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي له منځه تللي دي کورونه ستونزې خو همدغې ستونزې پیش کړي چې اوس د یوه کلي څخه بل کلي ته نسي تللی موټر پر ډېر لار باندې نسي راتللی چې کوي موټر نه وي سرچا موټر رو دا نسي راتللی پر ډېر لار باندې
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی که څه هم د ملکي خلکو د کورونو د سامانونو د چور او ورکېدو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هر سلو کورونو کې اویا تخریب سوي
من بیا ځایونه تخریب سوي دي هغه د لوی لارې غټ پلونه چې تاسې په خبر سوي یاست ترکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي د استفادې نه دي او نور هغه په کلو وطنو کې دننه پلچکان ټوله په ټاو دي تقریبا په زیات تعداد پلچکونه مو خراب سوي دي کورونه نړېدلي دي د خلکو مثلا د باوړیو هندارې ماتې سوي دي په جنګ کې
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړه توګه نه دي شنډ سوي د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجینرۍ ټیمونه هر ورځ په لسګونه ماینونه له ځمکو راباسي او شنډوي تر څو بې ځای سوي خلک له خطر پرته خپلو کورونو ته ستانه سي
خلکو موږ ته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او پلچکان لیدلي دي خو بیا هم دولت توجه زیاته ورته ماین پاکان او د انجینرۍ ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه راباسي کوشش کوي چې ساحه ژر پاکه کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته لاړ شي
ارغنداب ته ستنېدونکي خلک لا هم هر ورځ د شخصو ماینونو په چاودنو کې قرباني کیږي د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو درو اونیو کې شاوخوا شپېته مړي او نوي ټپیان وړل سوي چې ډېری یې د ارغنداب په ماین چاودنو کې مړه او ټپیان سوي تر دې مخکې د کندهار امنیه قمانداني په دغه ولسوالۍ کې په لومړیو دوو اونیو کې د 15,000 ماینونو د کشف او شنډولو خبر ورکړی و
ازاج راډیو په منځني سپه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کرینو مالداري وزارت چارواکي وایي نن سه شنبه لیو شمیر افغان پانګوالو سره د دوو سترو فابریکو د جوړیدو تړونونه لاسلیک کړ د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دوه یوې د چرغوزو او بلې د ممیزو د پروسس فابریکې دي خغل رستمی وایي د دې پروژې ټولیز لګښت 4 میلیونه ډالر دی چې یو برخه د کرینو وزارت لخوا ورکول کیږي د نوموړي په خبره دغه فابریکو په جوړیدو سره به د چرغوزو او ممیزو صادرات با کیفیت او معیاري شي چې په پرختیا به هم اغیز ولري. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وی په جوزجان ولایت کې د سلطق کلان کانال چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د اکټیټ دفتر په مالي مرسته د ځمکې د سر اوبو د مدیریت او زراعتي ځمکو د خړوبولو په هدف د جوزجان ولایت په خواجه دکو ولسوالۍ کې تطبیق شوه. د ښاغلي خپلواک په وینا د دې پروژې په تطبیق سره 1260 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوه چې شاوخوا 640 کورنۍ ترې په مستقیم ډول ګټه پورته کوي. د پنجشیر ولایت د کرنې او مالداري ریاست وی په دې ولایت کې د ګیلاس میوه حاصلات ته هیله مندي ډیره ده. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وی هغه نیالګي چې 3 کاله وړاندې کېښودل شوي وو د ښې ساتنې په وجه یې سږ کال حاصلاتو ته هیله مندي ډیره ده. د دې ریاست د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې تر 2020 کال پورې د دغه ولایت په شاوخوا 201 تجربه ځمکه کې د ګیلاس نیالګي کېنول شوي دي. د پنجشیر ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه ولایت د ګیلاس میوې لپاره ښه هوا او مناسبه خاوره لري. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 55 پوله، یو ایرو 2 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 55 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 495 افغاني.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د امریکا لخوا د منل کېدونکو کډوالو سهیمه په کال کې څه باندې 2500 زیاته کړه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هیواد ته د کډوالو په ننوتو سخت بندیزونه لګولي وو دغه سهیمه په کال کې 15000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې بیړنۍ پریکړې د لاسلیک کولو په مهال وویل دا مهمه ده چې دغه اقدام نن وشي تر څو په نړۍ کې د هغو کډوالو چې ډېر ځورېدلي او په ډېرې لیوالتیا دې ته په تمه دي چې یو نوی ژوند پیل کړي له ذهنونو شکونه لري شي. بایدن وویل دا مهمه ده چې متحده ایالات وښیي چې د ډېرو زیانمنونکو خلکو خوندیتوب ته ژمن او په نړۍ کې د ازادۍ د مشال او پناه ځای په توګه درېدلی دی. د بایدن د دغه پریکړې له مخې به متحده ایالات په کال کې 2500 کډوال رسمن مني. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه اندازه په کال کې 15000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. پر بایدن له دې مخکې انتقاد شوی و چې په دې برخه کې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې. په تېره بیا پر هغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې تېره میاشت د یو فرمان په لاسلیک کولو سره د متحدو ایالتونو لخوا د کډوالو د منلو هماغه پخوانی د 15000 کډوالو حد په خپل حال کې پرېښود. سپینې ماڼۍ د انتقادونو په ځواب کې په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه ځینې مسایل ګونګو خو بایدن به د می تر 15 پورې د کډوالو سهمیه پورته یوسي. ولسمشر بایدن پرون وویل چې د نوي معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې دغه نوی بیړنۍ فرمان لاسلیک کوي. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې اعلامې له مخې بایدن وویل دی په دغه اقدام سره د کډوالو لپاره هغه د 15000 کډوالو تر ټولو ټیټ حد چې پخوانۍ ادارې ټاکلی و له منځه وړي. هغه چې د ده په وینا کډوالو ته د ښه راغلاست او د هغوی د ملاتړ په برخه کې د امریکا ارزښتونه نه منعکس کول. خو بایدن دا هم وویل چې ښایي متحده ایالات سک مالي کال چې په سپتمبر کې پای ته رسیږي د کرونا د اوبا او د کډوالو لپاره د ځای په ځای کېدو د امکاناتو د نشتوالي له امله په دغه نوي حد کډوالو نشي منلی. خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې په دې برخه کې ډېر کارونه پیل شوي چې د کډوالو د منلو لپاره امکانات زیات شي تر څو دوی وکولی شي چې د دغې نوې سهمې له مخې هر څومره ډېر کډوالو منلی شي. د نوي مالي کال تر پیل رئیس متحدو ایالتونو د تېرې سهمې له مخې یوازې شاوخوا 2000 کډوال منلی او متحدو ایالتونو ته د 2000 نورو کډوالو چې د ټرمپ ادارې د تیر کال اکتوبر میاشت کې پرې بندیز لګولی و د سفر لپاره هم تیاری د بشپړېدو په حال کې دی. په دغه نوې سهمیه کې به له اروپا او مرکزي آسیا څخه 4000، له افریقا 2000، له ختیځې آسیا 6000، له لاتینې امریکا او کارابین 15000 او له جنوبي آسیا څخه 14000 کډوال منل کېږي. دغه راز د پاتې 12500 کډوالو ځای نه دی مشخص شوی. دا پر هغو پناه غوښتونکو چې د متحدو ایالتونو پولو ته ځانونه رسوي سربیره د هغو کډوالو لپاره سهمیه ده چې د جګړو او نورو ناخوالو له امله له خپلو اصلي امینو بې ځایه شوي او په نړۍ کې د کډوالۍ په حالت کې ژوند کوي. هغه کډوال به چې لا هم په بهر کې اوسي او متحده ایالتونه یې مني د یوې هر اړخیزې پروسې په نتیجه کې متحدو ایالتونو ته د کډه کېدو وړ پیژندل کېږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
نن دمی چلورمه ده. پرون دمی دریمه نری در رسنیو دا آزادی دورزی پتوگه ولمانسله. در رسنیو حق آزادی چه ساتن یه تیر که لافغان خبریالانو پر لپسی قربانی واخسته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو له همدې قربانیانو څخه دی. د دایی له وژنې نږدې شپږ میاشتې تېرې شي، خو لا یې هم د قاتلانو د نیولو او عدالت ته د هغه د راکښلو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. هلمندیان الیاس دایی خپل خاموشه شوی ژغ بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ
په الیاس تایی له یوې لسیزې څخه زیاته موده په خپلو رپورټونو کې په هلمند کې د خلکو د ژوند بېلابېل اړخونه رانغاړل، هغه سیمه چې هغه خپل کور باله.
ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دا چې تاسو ګورئ دا د کجکي
هغه چې د یو زړور او ژمن خبریال په توګه پیژندل کېده، د تریاکو په کاروبار او کار، د طالبانو پر وسلوالو فعالیتونو، د هلمند د خلکو د ورځني ژوند په کړاوونو، د دې ولایت له ستونزو سره د مخ کروندګرو پر ژوند، د جګړو او نور ناخوالو پر اغېزو یې ازادي راډیو ته رپورټونه چمتو کول.
سکیل د کمیدو خبرې کړي چې ناواو نادلی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډېرې سیمې، خو د کجکي، سنګین، واشیر او مرجي ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څوارلسو ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول.
د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د دایي ژوند او د ده له زړورتیا ډک ژورنالیستیک کار د هغه بم په 14 کې د تل لپاره پای ته ورسېدل چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. الیاس تایی د مهربانی په نوم یوه ماشومه لور، میرمن او د مور او ورونو په شمول یوه لویه کورنۍ تر شا پرېښودل. د هغه وژنه په افغانستان کې د نورو ژورنالیستانو لپاره هم چې ځینو یې له هغه الهام اخیسته او د دایي پلې تعقیبوه یو درون ګزار و. د هغه ملګرو د خپلو خپلوانو او د جګړې څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره د دایي د سخاوتمندانه مرستو کیسې وکړې چې ځینو ته یې دایي په خپل کور کې ځای ورکړی و. مشهورو نړیوالو ژورنالیستانو او رسنیو پرې رپورټونه خپاره کړل. انځورګرانو دایي ته د عقیدت په پار انځورونه وکښل. د لشکرګاه ښاروالۍ یوه څلور لارې د هغه په نوم کړه او په ازادۍ راډیو کې همکارانو خاطرې یادې کړې.
الیاس دایی له مینې ډک او ښیراز انسان و.
پر دایی د مقناطیسي بم برید پر افغان ژورنالیستانو د ګڼو مرګونو بریدونو څخه یو و چې په وروستیو میاشتو کې په ځانګړې توګه د مرګونو بریدونو له یو لړۍ سره مخ دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وایي دې وژنو او پر ژورنالیستانو نور بریدونو پر افغان رسنیو بګنوونکې اغېزې کړي.
د ژورنالیستانو د وژنې، دوی ته د ګواښونو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وروستی بهیر په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او بیان پر ازادۍ ژورې او بدې اغېزې کړي دي. دوی د رسنیو هغه وړتیاوې سخت متاثره کړي چې وکولی شي په معاصر ډول راپورونه او مطالب چمتو کړي.
سره له دې چې په ژورنالیستانو د ځینو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو د یو شمېر نورو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې. یو شمیر افغان څارونکي په دې باور دي چې د ژورنالیستانو د قاتلانو د پیژندلو او عدالت ته یې د راخکل لپاره ډېرې کمې هڅې شوي. د دایي د قتل څخه نږدې شپږ میاشتې وروسته د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي وسلوالو د تریاکو، قاچاقبرانو او سیمه ییزو زورواکو ټولو د دایي د قتل د قضیې د سمې او دقیقې څېړنې مخه ډب کړې ده.
زما په نظر، زما د معلوماتو پر اساس، دغه کسان چې مودې مخدر او قاچاق یې کوه یا ټرافیک کوه، د هغو کسانو لاس د ده په وژلو او د ده په شهادت کې شته. نو ځکه دا کړۍ ډېره مغلقه او پیچلې کړۍ ده، په دې خاطر یې دا قضیه نه څېړل کېږي. دلته مشرتابه کسانو چې په هغه وخت کې دلته مسؤلین و، زما د معلوماتو پر اساس باندې چې یو اندازه د هغوی لاسم په همدغه قضیه کې شته.
ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له قتل نږدې شپږ میاشتې وروسته ګڼ هلمندیان وایي چې په رسنیو کې هغه ګورک دی.
نوم یې برکت الله سرشاری، د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار اوسېدونکی یم. 28 کاله عمر لرم. کله چې دایي صاحب په شهادت رسېدل دی، له همغې ورځې پورې زموږ ټوله هلمندی ملت موږ داسې احساس کوو لکه موږ چې ګونګ شوي یو، ژبه مو پرې شوي.
کله دې ټول تاوتریخوالي او ویرونې سربیره نور افغان ژورنالیستان د خپل ژوند په بیا د دایی د بیویری ریپورت ورکونی میراث لا هم پالی او هڅه کوي پر خپل ټاټوبی د بیان د ازادۍ توغ ورسېدو ته پرې نږدي.
نږدې شپږ میاشتې مخکې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وې چاودنې وواشه. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر دولسمو بجو وروسته د 15 دقیقې بحث پروګرام لرو. په دې بحث کې د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ مسله څیړل شوې ده، خو اوس هم د رسنیو د ازادۍ په ارتباط یو مطلب لرو. په خوست کې د رسنیو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په دې ولایت کې رسنۍ له اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که دولت په سمه توګه پر خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي او د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب لپاره هڅې ونه کړي، نو د رسنیو په برخه کې به لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د مې درېمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ له بېلابېلو ننګونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خوست کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي وایي په خپل وخت د اطلاعاتو ته نه لاسرسی اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه ننګونې دي چې ګڼ خبریالان ورسره مخامخ دي. د دوشنبه په ورځ د یادې ادارې سیمه ایز مشر سیف الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه په دې وروستیو کې په خبر اعلانو باندې بریدونه بیخي زیات شول. دویم غټه ستونزه چې د رسنیو مطبوعاتو خبر اعلانو لپاره هغه په ځانګړې توګه په محلي رسنیو کې اقتصادي ضعف دی. متاسفانه ځینې داسې رسنۍ هم شته چې یعنی دغه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. درېیمه ستونزه چې په ټول افغانستان کې او بیا په ځانګړې توګه خوست ولایت کې لا هم متاسفانه خبر اعلان پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
د خوست د رسنیو یو شمېر مسؤلین بیا د سیمه ایزو رسنیو ترمنځ په بازار موندنه کې ناسالم رقابت، د کورونا وبا او په ښار کې د سوداګریزو اعلاناتو کمیدل هغه لاملونه بولي چې دی هم د رسنیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي په خوست کې رسنۍ د کمزورتیا په لور روانې دي ځکه اقتصادي کمزوری شوی دی.
که چېرته وګورو د دوی ترمنځ ناسالم رقابتونه موجود دي چې د مارکیټینګ په برخه کې ډېر منفی رقابتونه په مخ وړي. دویم دا دی چې د کورونا په وجه باندې سوداګریز اعلانات هم ډېر کم شوي دي. دولت د دوی څخه د لیسانس، جواز، مالیات، برائداتو په برخه کې هماغه شکل لکه څرنګه چې موجوده وه ټیکس یا پیسې اخلي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څرنګه ده په اړه لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر د ځینو پرمختګونو یادونه کوي او وایي
په افغانستان کې له 3000 زیاتې چاپي، غږیزې، تصویري او برېښنایي رسنۍ رامنځته شوې دي. له دې څرګندېږي چې افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره بستر هوار شوی دی، خو ځینې وختونه د افغانستان دولت لخوا، د دولت مخالفینو لخوا، د زورواکو او جنګسالارانو لخوا د بیان ازادۍ ته ګواښونه پیښیږي. له بل پلوه د افغانستان ځینې اتباع او ځینې رسنۍ هم کله ناکله د بیان ازادۍ له حدودو پښه اړوي او پولې ماتوي.
بل لوري ته د خوست نوی مرستیال والي عبدالنصیر حقمل د رسنۍ رول په ټولنه کې ډېر اغېزمن بولي او زیاتوي چې په رښتیا هم رسنۍ د خپل ستر مسؤلیت په اداینه کې له ستونزو سره مخامخېږي.
یوازې رسنۍ دي چې خلکو ته د اطلاعاتو لپاره لاسرسی پیدا کوي، نو په دې برخه کې رښتیا هم رسنۍ د ډېرو مشکلاتو سره او ستونزو سره مخامخ کېږي. بعض وخت نو په کامله معنا د خوست ولایتي اداره دوی سره په ټولو چارو کې به انشاءالله همغږي کوي او تر څنګ به انشاءالله چې دوی کوم ستونزې او مشکلات وي دوی ته به د ستونزو او د مشکلاتو حل لاره پیدا کوي او پای ټکی به ورته کوي انشاءالله.
د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په 6مه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې په اته څلوېښت مناسته کې د مې درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه. له هغه وروسته د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې دا ورځ د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
یو کاسې ما په چرګام ولسوالې نه تاسو سره په لیکه کې ما په خپل معلولې ما شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه مغوښتنه ده، بیا د ننګرهار د ریاست نه مغوښتنه ده چې موږ ته دا والی اسانه کې روژې میاشت از موږ ماشومان ته نه ریږي او موږ بېګا سبا د مجبور ښار ته تللو او واس نه لرو یقین وکړه که کریا واس لرو مونږ بیا بیا چلته څو میتریک تذکرې جوړې کړې چې به میتریک تذکرې جوړې شوې اوس کمیسون دی او کمیسون دی بس بیا بیا ځا او راځه نو مونږ ته دغه ماشونه په ټیم نه راکول کېږي نو شهیدان عمومي وزارت نه مدا غوښتنه ده بیا د ننګرهار په ریاست هم دې غږ وکړي چې روژې میاشته دا د معلولینو ماشونه ورته په ټیم حواله کړي او بس ثواب به مو شي د الله ته رضا بس او دا مرسته مونږ سره وکړه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې سن رایزرز حیدرآباد له ممبئی انډینز لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه د کابل په وخت په 6:30 بجې پیلېږي. سن رایزرز حیدرآباد هغه لوبډله ده چې هلته د افغانستان د کرکټ څو نامتو لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی لوبیشي او د خووس د انډین غوره لیګ د آی پی ایل یا د هند د غوره لیګ کرکټ د لوبې جدول په اخیره کې دی او ممبئی انډینز هم د اخیر لخوا دوهم مقام لري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توندې نیوکې وکړې چې د بهرنیانو له وتلو وروسته ولې د ده په خبره د جنګ لپاره پلمې لټوي. ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنګ غواړي او په دې فکر کې دي چې له القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یوځایېږي، بیا یې هم افغانان د ده په خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 1.5 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هلمند کې جګړو په تیرو دوو دریو ورځو کې سخت زور اخیسته. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وی خځې ل خپل دریو ماشومان سره ځان وژنه کړې ده. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د رسیدلو راپورونو له مخې 15 کلنې فهیمې د فرخار په لیژدې کلي کې لومړی خپل کور ته اور ورته کړی او بیا یې له دریو ماشومانو سره یو ځای ځان سیند ته اچولی. د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباري جهاني او میرمن یې په یوه ترافیکي پیښه کې له سخت ژوبلېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنګټن کې پخوانی افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمي په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې ښاغلی جهاني له څلور ورځو وروسته نن خبرې کړې. میرمن یې ډاکټر ریحانه جهاني هم له نازک حالت وتلې. په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 6 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 3,50,090 مواردو له ثبت وروسته نن د مې په 4 دا اعلان وکړ. لږ تر لږه 15 کسان د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د یوې میترو د بې لیکه کېدو په پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره بس. احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. په پاتې دقیقو کې تر یوې بجې پورې د 25 دقیقو بحث لرو. په دې بحث کې په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبرې شوې دي. په پوره سات له ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز باس کې لتیرو شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي په اړه غږیږو. کابو شپږ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم د نوموړي په موټر پرې د یو نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او څه باید وشي؟ په بحث کې را سره میلمانه دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دوا خان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان. درنو میلمنو ښه راغلاست. خلوتګر صاحب، په سر کې که تاسو راته ووایئ په تیرو شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څومره شوی دی او څومره دغه موارد ته رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟
متاسفانه د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوی ده او هره ورځ تر بلې نه هم خرابېږي. یوازې په پروسش په میاشتو کې تقریبا مونږ اته تنه خبریالان او درسنیو کارکونکو متاسفانه په افغانستان کې وژل شوي دي، او د پنځوسو نه ډېر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي، حوادث هم ثبت شوي دي. دا په دې معنا چې که مونږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د وروستۍ شپږ میاشتې په یو بل مثلا د پروس کال شپږو میاشتو سره پرتله وکړو، دا په دې معنا چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د شلو سلنې نه ډېر زیات شوي دي. هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي. او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالي قضایا په ځانګړې توګه د وژنې هغه عدسي وژنې متاسفانه دوسیې تیرل کېږي، نه د دولت لخوانه، او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دي دوی د قانون منګلو ته سپارل کېږي نه. دا په دې معنا چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالي رامنځته کوي، دوی خبریالان وژني، دوی بیا په آزاده توګه ګرځي راګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب، که تاسو راته ووایئ چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره یې په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته دخیله نړیوالې ټولنې چې ادعا کوله د سیمې په کچه باندې بې ساره ده، اوس د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده، بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت طبیعي ده چې د لاسته راوړنې په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستیو هدفي وژنو دا ویره ډېره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډیری رسنیو خپل خبریالان دې ته اړ کړي چې له کورونو کار وکړي، ډیری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او دا که داسې هم وایم چې ډیری خو د افغانستان نه هم پښې سپک کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډیر ننګوونکی دی، او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغه هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډېر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واکمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبیعي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده، او په مجموع کې وروستیو دریو کلونو کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
رحمانان چاروان صاحب، مینپال صاحب مخکې خلوتګر صاحب وویل چې حکومت د دغه قضیو په څېړنو کې پاتې راغلی دی، په ټوله کې تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟ او یا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړي، او که څه شوي دي او کیدونکي دي؟
لومړی خو موږ یو د حکومت او رسنیو مشترکه کمیټه لرو، او د دې مشترکې کمیټې غړیتوب ښاغلی خلوتګر هم لري. زه فکر کوم دا به ډېره بې انصافي هغه څه چې دی میاشت پر میاشت نه خبرې او قضایا ورته رسیدګي رسیدګي کې دا ټول دوی سره شریکي دي، او دی په دې مجلس کې ناست شي اړوندې ادارې په دې اړه باندې ګزارش ورکوي. ګورې په تېر یو کال کې یوویشت قضیې پېښ شوي چې په دغو کې قتل دی، ترور شوی دی، لفظي شخړه شوی ده، توهین شوی دی، لاتوکوب شوی دی. دغو یوویشتو قضایاو ته د افغانستان عدلیه او قضایي ارګانونو رسیدګي کړې ده، اوولس قضیې نهایي شوي دي چې په هغه کې له نقدي جریمې سره نیولې تر دېرش کاله زندان پورې دا کسان محکوم شوي دي. په اساساتي څه شی دی؟ طالب جمهور ترهګرې ډلې د اجمل نقشبندي سره نیولې او بیا تر الیاس دایې پورې د تیرو شلو کلونو په جریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حاکمیت پر مهال باندې مخالف وو او هم وس ټکا طالب نه غواړي چې د دغه جنایت پر بند شي. لکه پول مورچې په لوګر کې وکړو هر ورځ رغم کې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواو باندې بریدونه کوي یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبیعي ده رسنۍ د دوی څیرې بربنډوي او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منطق نیم وردګ له منطق سره نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نمونو باندې دي یا ذبی اولاد یا دغه دی قاری یوسف دی. همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم دغه فکر تاسو دغو ژورنالیستانو څخه معلومولی شئ چې هغه هلته قطر ته ورغلي وو د دوی برکور. یعنی طالب په ټوله کې د بیان د ازادۍ د پرمختګ د مطبوعاتو دښمن وو او دښمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانه چې ژورنالیستان تر ګواښ لاندې دي. دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې راوروسته دا جګړه تیزه شوې ده، دا تهدید زیات شوی دی او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتلو وکړو، په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینپال صاحب تاسو چې کوم موارد یادونه وکړه په هغې کې لفظي شخړې وهل ټکول دا موضوعات ول دغه ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات که نه د حکومتي ارګانونو لخوا هم د خبریالانو سره تاوتریخوالی شوې؟
قتل او ترور شدې دا د طالب کار که د حکومت د چارواکو په کچه باندې له توکوب شوي توهین او تاخیر شوي هغه چارواکي هم هغه مسؤولین هم هغه محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل، تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسو د احمدشاه قاتلین د بی بی سي د خبریال ولیدل. همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه له په تیرو شلو کلونو کې د بل شاهکار نه دی. دا طالب جماغ ترګرې ډلې چې د طالب تر وزرو لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپله باندې د مجرم څیره بربنډوي.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړې ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوې ورته دغه خبرې په ځواب کې تاسو رسیدنه نه ده شوې. د دې تر څنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه دا چې د خبریالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا مننه
د مینپال صاحب نه، زه فکر کوم یو عدد یو آمار زمونږ اوس د هغې په اړه وغږیږو، نو دا روښانیي څه څومره په قضایا او د تاوتریخوالي په قضایا کې رسیدګي شوې ده. ګرده مونږ په دغه شلو وروستیو کلونو کې د 1550 قضیو نه ډېر د تاوتریخوالي د قضیو ثبت کړي دي او د ګرده د دغه قضیو نه یوازې نشپېته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوی او د دغه نشپېته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوی ده، ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د 1550 دوسیه یوازې نشپېته دوسیه سیرل شوی ده د پولیس او د سارنوالی لخوا، ځینې بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي. دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاوتریخوالي قضایا څه ده، یوازې طالبان نه ده، دا ډېرې قضیې د طالبانو لخوا نه ترسره شوې ده، خو دولت هم ده بیا دین بل دلی هم دا جنگ سالاران هم دا بیا محلی قدرتون هم دا یواز طالبان نه دا داعش هم دا استون زداده چه دولت وایی که مون ده دغا مسئله اغلا ملید ده دغا نیولید ده دایی صاحب ده قضیه پاره دو یوزل اوهل سه یو کس نیول سوی ده اغا ده فلان کهی ولسوالی ده المند ولایت ولسوال هم دوه ده طالبان و لخوانه او ده نیول سوی ده ده دایی صاحب ده وجن مسئول هم بیا پخپل دولت وویل سه نه دغا مسئول نوه یو شبکه دی که دولت دغا شبکه پاره اوسم تحقیق روان ده دوی اغا شبکه انشالله ده راتلون که وقت که اغا کسان انشالله دستگیره بل بیا دوی وویل سه نه دغا کس چه اوس اعترافاتی هم موجود ده ده دایی صاحب قاتل ده بیا اعترافات چه شوه اغا کس وویل سه زه ده یو ملگری سره یو زای پلاره که روان و بیا اما ملگری وویل سه زه پا دغا کور که کار لرم بیا زه فکر کهوم اغا اعترافات داده بیا زه فکر کهوم سه دغا کور ده دایی صاحب کور و او اغا کس دلتا اغا ماین زای پزای کرد دا اعترافات ده دا ده دولت کارونه ده چه دوی دا که ایسه مونگ دغا کارونه کرده ده ده باکتاش سیاوش پا دوی یوزل وویل سه دره کسان نیول سوی دی دا قاتلان بیا دوی وویل سه یو کسان نیول سوی دی دا قاتلان هم دغا سه ده اغا نه خبریالان چه پا ششدرک که یا گروهی عمله که وجل سول دولت وایی سه اغا کسان نیولی دی او زین هم ایدام شوی و دغا اعترافات هم موجود نده دغا معاکمی هم روخانه نوه آیا دغا وجلسوی خبریالان کورنه دا حق نلریسه دا دوی باندی روخانه سی دغا کسان سوک و دی چال اخوانه دوی مدیریت شول او دی چال اخوانه دوی دغا تمویل شول مالی تمویل اولی دغا سی کارونه او شو زه فکر کوم دا ناانصافی نده سی منگوهایو دغا قضیه سیرلسوی نده زه دغا کمیته یو غره یوم پستون داده دوی یو دلوایی سه دغا کارونه سوی ده بیا دوی پخپل ردهی سه ده نده دغا بسهی ده بل مسئله مون لخوانه پوم کارونه سوی ده
بله
آقای مون صلاحیتونه مون ده وظایف لایه سه ده و مون ده قانون پر بنسه دغا و ده وظایف و ده لایه پچوکات که کار کهو یو خوب ده قضایه و سبتول ده گرده قضایه سوز ورباندی غگی گوده ده نی لخوانه گرده سبت شوی ده او ده دولت تا بیا تقدیم سوی ده سداغ کارونه ده ده باید وسید بل هر وقت که دولت وایی سمون ده کارونه کرده ده ده قضیه او ده ده مسائل پا ورانده بیا مون سیرو ده کارونه سوی ده که نسوی ده نو استون زده ده سه ده پا آخر ورز معلومه گی سه دولت یو تش ده کرده خلا امون کارونه اما پا خیال ام ده سه امون وسته و امون توان و امون توان ده مون کوشش کهو که پا ده مسائل که خواه کار وکو روکانه کار وکو او ده قانون پر بنسد کار وکو نو که امون نه دا توقع ده چی یا مجرم ونیسو نو داخل امون نه صلاحیت ده نه وزیفه
من نه خلوتگر سیب چاروان سیب ستاسی به نظر بندی تاسی ده مینپال سیب خبری هم واردیلی خلوتگر سیب خبری ما هم واردیلی چون را فکر کوایی چی ده خلوتگر سیب خبر بندی چی قضایهو تا رسیدن نده شوی او ده مینپال سیب خبره چی کار شوی ده
دا تر ډیر پوری د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې یا د کلونو راهیسې دا بحثونه ډیر کیږي. حکومت معمولا وایي چې موږ رسیدګي کړې ده، بنسټونه ترېنه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي، اعترافات ورته ورسوي. اما څه شی د یو خبریال لپاره په عملي د کار په ډګر کې محسوس دي؟ دا څومره واضح دي؟ قتلونه لا روان دي، هدفي وژنې لا کېږي، دا چې څوک یې کوي او د څډول دغه پیښې کیږي دا دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنۍ وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګلی حالت ده. خبریالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي. ویره خوره ده. مخکې مې چې مې وویل دغسې حالت نه دی لا تغیر سوی. لا کال په کال یا میاشتې په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کیږي. ښه فکر وکړي چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي سوي نتیجه یې څه شی سوله؟ یعنی موږ تغیر وینو او که نه؟ بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرېتی کي اما محسوسیږي نه. اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو. مختلف ادرسونه دي. هر ادرس ته خپل اړخه خپلې قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده. مختلف بنسټونه دي او هر یو په خپل ګټه باندې ځینې
په دې برخه کې ځینې انتقادونه هم راولړېږي. څاروان صاحب چې د قضایاو په تعقیب کې توپیري چلند کیږي، مثلا تاسو څومره د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایاو سره برخورد مختلف کیږي، له خبریالان سره مختلف تفاوتونه کیږي. یو اړخ ته ډېره توجه وي، ځینې رسنۍ ته ډېره توجه وي، ځینې ته خو لا بیخي کمه توجه وي، هغوی ته رسیدګي نه کیږي. یعنی موږ دلته دواړه ګرمو، د یو خبریال په توګه باندې دواړه اړخونه، هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري دا خو طبیعي ده چې د بیان ازادي د دوی په هغه لاسراوړنو په لومړۍ کچه کې ده. خو تاسو اطلاعات لاسرسي وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي، خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهریږي. مرستیالان ډېر په سختۍ ظاهریږي چې د خبریال پوښتنه واخلي. د حکومت نور مخکښ وزیران په دې وروستۍ کې صحیح ده، د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړې ده چې خپل الحمدلله محب او نور امنیتي وزیران هر اونۍ د شنبې په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنې اخلي. خو تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبریالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو، د دوی د هدفي وژنو، د بیان ازادي هم په بل اړخ کې محدودېږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبریالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډارېږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډېره پورې تبلیغاتي دستګاه تر ویندویانو پورې تړلې. په ویندویانو کې ځینې ډېر ښه دي چې تاسو سره ډېره مرسته کوي، ډېر په وخت معلومات درکوي، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس دا غونه چې ځانېشته له د اطلاعاتو رسولو په وخت کې ممنونو مغمینه پاسه وو، مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصوصي ډېر موضوعات معلومات ورکوي، خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی لا نه ورکوي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه سی وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبریال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډېره پورې چې په ښارونو کې لا اوسېږي له دې نه خوندي ول. د طالبانو هغه سیمو ته تر ډېر پورې خبریالان نشي تللی، د ترهګرو د ډلو سیمو ته خبریالان نشي تللی، او دا له پخوا نه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه شوی کولی. د قاچاقبر دي، مافیاوي کړۍ دي، جنګسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخ ده. خو په مجموع کې په خاورونه کې د بیان ازادي هم تر یاده پورې محدوده شوی.
مننه ساروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب، او دغه شان هماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې وژونکي نیول شوي دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. نو په داسې وخت کې چې وژونکي نیول شوي دي، دوی په خپلو جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغو وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما تاسو ته یو څه قضایاوي د تیر کال په جریان کې وویل شو، ولسې ټولې نهایي شوې دي. د محاکمو یعنی حکم ور باندې کړی دی، ثلاثه محاکمو چې لسنی جریمو څخه نیولې تر دې شکله زندان ته تللي. دلته زموږ مخې ته د داخلي د اجرایمو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی. د خبریالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس قضیې وې په هغه کې دولس تنه مرتکبین وو، هغه گرفتار شوي دي، قضایي ارګانونو ته دغه شوي دي، معرفي شوي دي. کورې زموږ د رسنۍ زموږ د دفاع کمیټې چې له ځانه مستنتقین هم جوړوي او فکر کوي چې د اپراتیسي او استخباراتي چارو متخصصین هم دي. کورې دغه د تروریستي پېچې ډېرې پېچلې دي. په ډېرو وختو کې داسې دي چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري تر څو ته هغه اصلي منبع طرح دا پیدا کړي. قاتل هغه د روزګانو هلته راغلی د خپل اعترافات یې وکړلو او شبکه یې معلوم کړه. د عبدالمنان ارغان شنو اوري ډېرې قضایاوې دي، ځینې کسان نیول کېږي په اولو اعترافاتو کې به وي، بیا قضین په حقوقي لحاظ باندې هم په استخباراتي لحاظ باندې ډېرې پېچلې دي. او د حکومت همدا مور نه د مسئولیت اوژه خالي کوو، دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسئولیت دی، بیا خاصا د رسنیو موږ وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکوو. وخت چې یو لویه جغرافیه په جګړه کې راګیري، یو داسې دښمن سره مخامخ شي، هغه پر هېڅ طبقې باندې رحم نه کوي، بېله شکه چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. ولې په دې باندې باید اعتراف وکړو چې د افغانستان امنیتي ادارې، کشفي او پرستی ادارې، استخباراتي ادارې د ټول کار همدا دی چې څنګه د دې قضایا وتر وکړي، څنګه د دې ژوند پند.
مننه مینهپال صاحب. اوس یو بله خبره هغه ده چې د راتلونکي لپاره څومره ډاډ موجود دی؟ مثلا مخکې څاروان صاحب وویل ستونزې شریکې کړې چې خبریالان همدا اوس په ویره کې دي، له خپلو کورونو کار کوي. دغه شان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات ته لاسرسی په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات ته لاسرسی محدود شوی دی. یو څه نو په دې برخه کې د خبریالۍ د کار او د رسنیز کار د لا پیاوړتیا او ښه فعالیت لپاره او دغه امنیتي ګواښونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبریالانو او رسنۍ د کارکوونکو لپاره؟
لومړی مشترک کمیټه لرو، دا مشترک کمیټه په ټولو جوړې شوې دي او د دې ورځنی کار او همدا دی چې دوی د ژورنالیستانو تعبیر ته رسیدګي وکړي. او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې غواړم که چېرته تعدید وي، هغه له هغه مربوطه ادارو سره یې باید تعقیب کړي او د هغوی سپارښتنې هغه باید جدي ونیسي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګورې، په افغانستان باوجود د دې چې له یو ډېر خونړي جګړې سره مخامخ دی، له یو ډېر وحشي دښمن سره مخامخ دی، بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې بېساري ده. او دا پر دې باندې د بیان د ازادۍ او د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې همدې څخه ګزارش ورکوي، بیا هم دا بسنه نه کوي. مرزان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطاعت ته لاسرسی نه ده هر افغان استي، بیا خاصا د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم، په کومه برخه کې چې کومه اداره ناغېړي کوي په زه په خدمت کې یم، او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو. هغه معلومات چې د محدودیت نه لري، هغه معلومات چې د خلکو حق دی، رسنۍ حق دی، هغه به د دې سره شي.
قدرمنو میلمنو، د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دوا خان مینهپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر، او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال ښاغلی رحیم ګل څاروان، له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
کے مسافر غنڈے والا ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا سمر سخت مزل و سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا غلط کچھ کے مسافر غنڈے والا ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا سمر سخت مزل و سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا
ویش رنگا و مکه زڑ کانه کرم و لار شما ستا دیو را زنزیر مده پلاس که جرن از دایما رست لکلونو دی غگوا و رم رانا و پخته سوکه غبا سنگا در تاو آیم چه زایما